ازادۍ راډیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به مو د امنیتي میثاق په نوم د حکومت پر امنیتي پلان د ولسی جرګې له انتقادونو خبر کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې شاوخوا 300 روهینګیایي مسلمانان په سمندر کې د 8 میاشتو له تیرولو وروسته اندونیزیا ته رسیدلی دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، دا خبری مجله زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړی دی.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي دي. تاجکستان بیرته افغانستان ته د برېښنا لیږد پیل کړ. اسرائیل هیله مند له متحده عربي اماراتو سره د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 4 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته او حکومت په دې برخه کې ټولې ژمنې پر ځای کړي دي.
د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی آماده دی. زمونږ له اړخه هیڅ خنډ نشته. منتظر یو چې طالبان هم لازم تیاری ونیسي.
طالبانو له خپل اړخه ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیلې دو په وړاندې ټول خنډونه لري شوي، خو افغان حکومت تور پورې کوي چې د دغو خبرو د پیلې دو د ځن اصلي علت دا دی چې په قطر کې د طالبانو او هم نورو اړخونو لخوا لازم تیاری نه دی بشپړ شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلې دو لپاره د اروپایي اتحادیه او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. له دې وزارت نن خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت پوره تیاری لري چې په دې هیواد کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له رامنځته شوي فرصته پوره ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یوه ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل او د سمدستي خبرو د پیلې دو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د نامنویو په ترڅ کې بیا د 203 تندر قول اردو په لوګر کې په یوه برید کې څو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو خبر ورکوي. د قول اردو ویان ایمل مومن ازادي راډیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې وویل چې دا پیښه تېره شپه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د ده دوشنبه په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ.
برید د 203 تندر قلور دو د سلور ملیوا منسوبینو د هوایي ځواک پمرسته په شاتم بولې چې په پایله کې د ملا شفیع الله د ترهګر ډلې وطن طالبان وژل شوی او 15 تنه نور ټپین شوی.
د مومن په وینا په دغه نکته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلې. تر دې مخکې افغان چارواکو د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو د بریدونو او هغوی ته د مرګ ژوبلې دی وختو اداوي کړې چې په خپلواک توګه تاییدېدل ګران دی. تاجکستان بیرته افغانستان ته د برېښنا لیک پیل کړ. دا خبره د برق تاجک د انرژي ملي کمپنۍ ویان نظر جان یادګاری نن انټرفاکس خبری اژانس ته وکړه. وی ویل چې د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې په نوریک بند کې چې تولیدونکي برېښنا یې افغانستان ته انتقالیږي، د اوبو سطح مطلوبې کچې ته رسېدلې او د برېښنا بشپړ تولید بیرته پیل شوی. هغه وویل چې کمپنۍ په اوس وخت کې تر 350 میګاواټه برېښنا هره ورځ افغانستان ته لیږدوي. افغانستان د اړتیا وړ ډېره برېښنا له تاجکستان اخلي چې په وروستیو څو اونیو کې دغه بهیر له ستونزو سره مخ شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته ویلي چې هیواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایلی چې تېره اونۍ له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته د لومړنۍ الوتنې تېرېدو ته اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي له اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لاره به تر هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. دی یو بل خبر لمخه اسرائیل اهله مند چې متحده عربی امارات سره د کلنی سوداګری کچه تر 4 میلیارد ډالر پورې ورسوي. د خبره د اسرائیل د استخبارات وزیر ایلی کوهن نن یو اسرائیلی راډیو ته وکړه ویل چې د 3 تر 5 کلونو پورې به د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمن سوداګری په کال کې 4 میلیارد ډالر ته ورسیږي. اسرائیل او متحده عربی اماراتو په 13 اگست میاشت کې امریکا په منځګړیتوب یو تاریخي موافقه اعلان کړه چې لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګ شول. تر دغه موافقه وروسته متحده عربی امارات پر اسرائیل اقتصادي تحریم پای ته ورسوو. د دوړو هیوادونو چارواکو ویل چې د دفاعي انرژي، طبي، توریزم، ټکنالوژي او مالی پانګونې په برخو کې به د همکاري د پراخېدو لارې چارې لټوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، پولند، فرانسې او د کوربه هیواد ګرجستان شاوخوا 2200 پوځیانو نن د جنوبي قفقاز په سیمه کې پوځي تطبیقات پیل کړل. په تبلیسي کې د امریکا سفارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو تطبیقاتو چې 12 ورځې به دوام کوي هدف سیمه ییز شراکت ته پراختیا ورکول، د امریکایي ځواکونو تیاري او د روزنې په څو ملتي رښتینې فضا کې د وړتیاو زیاتېدل دي. ګرجستان د ناتو غړی نه دی، خو د دې تړون مشرانو د 2008 کال د بخارست په سرمشریزه کې ژمنه کړې وه چې دا هیواد به د ناتو په غړیتوب ومني، خو د مسکو د مخالفت له امله مشران تر اوسه سره جوړ نه دي راغلي. او د کورونا او بس سره به د اولمپیک لوبې راتلونکي کال په توکیو ښار کې ترسره شي. دا خبره د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر او د دغو لوبو د همغږۍ د کمیسیون مشر جان کورتس وکړه. کورتس وایي دغه لوبې به په ټاکل شوې نیټه د 2021 کال د جولای په 3 پیل شي. په پام کې وه چې د 2000 میلادي کال مسابقې د جولای له 3 پیل او د اګست تر 8 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا خپرې شوې و با دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول شوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه اتلس. هرات به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6.8 ټیټه شل. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټه شپارس. مزار شریف کې اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 19. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 20.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلی شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. تر سره اوسې قدر مون اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وباوري چې ولسی جرګې د امنیتی میثاق په نوم د حکومت پر امنیتی پلان انتقاد کړی او دا پلان یې د ملیشو د جوړولو لپاره یو هڅه بللې ده. افغان امنیتی چارواکي وایي د شهید د اونۍ د منځلو پر مهال به د امن نظم ګډوډولو ته اجازه ورنکړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان ولایت امنیتی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکی خلکو پر مخ خلاصه نه کړي نو پر ضد به یې پوځي عملیات وشي.
زموږ ډېر تلاش دا دی چې د صلح د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني، زموږ دپاره دوهمه لاره هغه لاره ده چې موږ مجبوري په دې لاره باندې به عملیات کوو.
په نړیوالو مسایلو کې نږدې 300 روهینګیایي پناه غوښتونکي چې وایي 8 میاشتې په سمندر کې په یوه کښتۍ کې تیرې کړې دي نن اندونیزیا ته ورسېدل. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
له ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اورئ. په مکړی د دې خبرونې لمرې موضوع ته د افغانستان ولسی جرګې د دوبی د رخصتیو تر ختمېدو وروسته نن په خپل لمرنۍ عمومي غونډه کې له امنیتی تړون سره مخالفت څرګند کړ او ټینګار یې وکړ چې حکومت د دې پلان په پلمه ملیشې جوړوي. د دې انتقاد په ځواب کې د افغانستان د جمهوری ریاست ویان نن وویل چې ولسی جرګه د امنیتی تړون په اړه عامه پوهاوی او بشپړ معلومات نه لري. د ډیوی نادر پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان ولسی جرګې امنیتی تړون د ملشو جوړولو لپاره بهانه یاد کړه او له حکومت نه د امنیتی تړون د سرنګوالي او بودیجې په اړه سپیناوی وغوښت. په ولسی جرګې کې د خلکو استازو نن دوشنبه تر یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته په خپل لومړنۍ عمومي ناسته کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني د وکیلانو تر خبرو وروسته د ناستې نتیجه داسې اعلان کړه:
د امنیتی تړون په اړه چې موخه یې ملشه سازی او د امنیتی ځواکونو کارونه کې مداخله ده، زه په افغان حکومت غږ کوم چې افغانان له ملیشو جوړونې ښه خاطره نه لري، نو باید حکومت امنیتی بنسټونه ځواکمن کړي. نو د داخلي امنیت کمیسیون باید د امنیتی تړون موضوع په جدي توګه وڅېړي او د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا سلاکار او امنیتی بنسټونو وزیران راو غواړي.
د امنیتی تړون طرحه شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان حکومت لخوا اعلان او پلي کېدو ته وړاندې شوه. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي وایي ولسی جرګه د امنیتی تړون په اړه بشپړ معلومات نه لري. ښاغلی صدیقي د دوشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري ناسته کې وویل امنیتی تړون د امنیتی ځواکونو سره د مرستې په مخه شوی او مخه یې د تروریستي پیښو او مجرمینو مخه نیول دي.
د امنیتی تړون په اړه چې نن ولسی جرګې خبرې کولې، حداقل زموږ برداشت دا و چې ولسی جرګې غړي اوس هم د دې برنامې د اهدافو څخه پوره آگاهي نه لري. هغوی په دې فکر دي چې د دې لپاره جلا امکانات په نظر کې نیول شوي دي، خو داسې نه ده.
بل خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت په تیره یوه میاشت کې امنیتی تړون د امنیت ساتنې برخه کې ګټور یادوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناسته کې وویل کابل کې د امنیتی تړون له پلي کېدو راهیسې 122 ترهګر نیول شوي دي چې 13 یې معنی ښودونکي دي. د ښاغلي اریان په خبره دوی په یاد موده کې د درسلويخ مقناطیسي او سړک غاړي ماينونو له چاودېدو مخنیوي کړی دی.
در یک ماه گذشته
په تیر یو میاشت کې کابل کې د امنیتی تړون په لکېدو په دوام د جرمونو او د جرمی شبکو سره د مبارزې په برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودې. په تیر یو میاشت کې موږ 33 سړک غاړي او مقناطیسي ماينونو شن کړي، 120 ترهګر مونږ نیولې دي چې له دې ډلې 13 کسانو یې ماينې خودو کې لاس درلود.
خود ولسی جرګې غړي د کابل سربیره په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتی وضعیت د خرابېدو په اړه هم اندېښمندي. دوی له حکومت نه غواړي چې د لویو ښارونو سربیره د ولسوالیو امنیت ته هم پام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د احمد شاه مسعود بنسټ لخپلو پلویانو غواړي چې د شهید د اونۍ د پیل په ورځ او د وږي په 13 نیټه خلکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د دې بنسټ مشر وایي د دې اونۍ د نمانځنې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او سبا به پیل شي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې ځای پر ځای شوي او چا ته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. امید ظاهر مال له کابل راپور راکوي.
د شهید اونۍ سبا د سیشنبې پورس پیلېږي، خو تر دې یوه ورځ وړاندې د احمد شاه مسعود بنسټ وایي د دې اونۍ له نمانځلو موخه د شهیدانو یاد تازه کول دي او باید په دې ورځ خلک ونه ګواښل شي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل باید اجازه ورنه کړل شي چې د وږي د 13 نیټې په پلمه یو شمېر کسان خلکو ته زیان ورسوي یا یې هم وځوروي. ښاغلی مسعود وایي دا ځل دوی د وږي 13 نیټې په مناسبت چې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو له 19 کلین سره برابره ده بیلابیل پروګرامونه لري.
هیلمندیم چې ځوانان رامخ کې شي او اجازه ورنه کړي هغو کسانو ته چې واقعا غواړي قصدن خلک وګواخي یا هم ازاري کړي، دوی باید د دې کار اجازه ورنه کړي.
له دې وړاندې هر کال د وږي په 13 نیټه کابل ښاریانو په حکومت نیوکه کړې چې په دې ورځې د بې نظمۍ مخه نه ده نیولې او نه یې هم هغه کسان مجازات کړي چې له شخصي وسلو په ګټنې هوایي ډزې کوي او د لویو موټریزو کاروانونو په وسیله یې دوی ځورولي دي. خو دا ځل د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټولو سیمو کې پولیس ځای پر ځای کړي او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو امنیت او روان له ګواښ سره مخ شي. د دې وزارت وایاند طارق اریان:
ټول هغه کسان وډلی چې غواړي د شهید اونۍ او یا هم د شهید ورځې د نوم څخه په ګټنې هغه کارونه وکړي چې عام نظم خراب، د خلکو روان اخلال کړي او یا هم په فزیکی ډول وګواخي، امنیتی ځواکونو ته امر شوی چې لدې خلکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
قابل میشته هم پر ټول هغه کسانو چې غواړي د شهید ورځ ون مانځي غک کوي چې خلکو ته زیان ونه رسوي. د کابل دوتنه اوسیدونکې جواد عنایت الله:
موږ نه غواړو چې د ډزو غږ واورو، راځئ د افغانستان لپاره یو نیک کار وکړو، یو داسې کار چې ټولې هرکلی وکړي.
استقبال وکړه. اگر استقبال از مسعود مې
کړ مسعود هر کله کوي باید په داسې ډول وي چې د هغه روح خوشاله کړي نه داسې چې جنجال جوړ کړي.
نه به یې جنجال وشه.
هر کال د شهید اونۍ په مناسبت یو شمیر کسان د کابل په بیلا بیلوسیمو کې د لوی موټریس کاروانونو پر اوستلو سره د دې خار په سړکونو ګرځي راګرځي. کابل میشتي وای ډیر کله د همدې کسانو لخوا هوایي ډزې کیږي چې تلفات هم لري. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې ټاکل شوی د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان نن قطر ته ولېږدول شي. د سرچینې وبخې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هر شیبه شته. له بلې خوا د ملي روغې جوړې د عالي شورا سرچینې وایي چې ټاکل شوې دغه اووه تنه طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. البته په ځینو راپورونو کې د دې بندیانو شمیر شپږ او په ځینو نورو کې وښودل شوی. فیروزه عزیزی راپور راکوي.
په افغان حکومت کې یوه باخبره سرچینه د شپږو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی به نن قطر ته انتقال سي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو له لوري انتقال سي. بلخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې په عالي شورا کې یوه سرچینه وایي چې د دغو بندیانو لوجستیکي چارې پرون پای ته ورسېدې او ټاکل شوې لومړی قطر دولت او هغوی بیا طالبانو ته وسپاري. تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا بندیان به د امریکایانو په بیس کې د هغه هیواد تر څارنې لاندې تر هغه ساتل کیږي تر کومه چې د خلاصون په اړه له فرانسې او استرالیا سره توافق نه وي سوی. سرچینو دا هم ویلي چې دا بندیان به تر توافق وروسته کابل ته رستنیږي او دلته به ازادیږي. د یادونې وړ ده چې سرچینو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو بندیانو شمیر وکاسه یاد کړی و. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله سالی تیر شپه له تلونیو سره په یو ځنګړې مرکه کې د دغو شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به په یو ځنګړې الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نوموړي وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورټونو نورې پاڼې به یې تورې سي چې په خبره یې ونسي کولای نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغو شپږ تنو طالب بندیانو د حکومت د تخنیکي ټیم کار روان دی او له ستونزو او خنډ پرته به یې چارې پای ته ورسیږي. هلته موږ په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو له ژمنې سره سره بیا هم د دغې ډلې ویان له موږ سره معلومات شریک نه کړل. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له رخصتۍ وروسته د دوشنبه په ورځ په خپل لومړنۍ عمومي ناسته کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو پر چټکتیا ټینګار کوي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی خان محمد وردک
د خپل ماکینو سره موږ ته وکړه د ټولو ولسونو د افغان ولس غوښتنه
خو په دغه جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده بیا د افغان مذاکراتي پلاوی پر ترکیب انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو د پلاوی په پرتله کمزورې دی. دا
چې زموږ ودغه ته و دا د طالبانو په مقابل کې دی زی پاتې په دې کې د سګونګانو کوچنیان په شکل دي چې د شیخ عبد الحکیم په مقابل کې یا د خون په مقابل کې هغه طالبان دي دی زی پاتې دا هغه دې قوی د طالبانو او ډیر قوی هيئت دي داخله نه توانی چې دا وسره په مقابل کې خپل وکي نو خواهش مې ده چې دا هيئت باید قوی شي.
طالبان هم په خپل پلاوی کې بدلون راوستي او د شیر محمد عباس تنگزي پر ځای اوس د پلاوی مشري شیخ عبدالحکیم حقانی ته سپارل شوی ده. د طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی خو افغان پلاوی لا هم کابل کې دی.
قطر ته د شپږو یا اوو طالب بندیانو د لیکت او قطري چارواکو ته د هغو د سپارلو په اړه راپور مو اوریده. البته لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریده له افغانستانه باید یو پلاوی پرون دوشنبه قطر ته تللی وای چې هلته یې له طالب چارواکو سره د سولې په بین الافغاني خبرو کې خبرې کړې وای او برخه یې اخیستې وای. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون وویل چې د طالبانو د نه چمتووالي له کبله د پلاوی سفر وځنډید. خو نن بیا رویټر خبری آژانس د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړ چې دوی وایي له افغانستانه د پلاوی ورتګ د پرانیستونکي غونډې د څرنګوالي په اړه د ځینو پوښتنو له کبله ځنډېدلی دی. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې په دې اړه پوښتنې شته چې چا ته به د وینا لپاره څومره وخت ورکول کیږي او همداراز بیرغونه به په څه ډول تنظیمیږي.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو غواړي چې د چنارتو ولسوالۍ بندې لارې خلکو ته پرانیزي. د روزګان لپاره نوی والی محمد عمر شیرزاد پر طالبانو دا غږ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي وسلوالو طالبانو له تیرو څه کم دریو میاشتو راهیسې دا لاره بنده کړې ده او دې ولسوالۍ ته هیڅ راز خوراکي او غیر خوراکي مواد نه پرېږدي. په همدې حال کې ویل کېږي چې تیره شپه یوې کورنۍ چې غوښتلې خپل ناروغان د درملنې لپاره له فرعي لارو د طالبانو نه په پټه ترین کور ته په موټر کې انتقال کړي، د سړک د غاړې ماین ورباندې چاودلی دی او مرګ ژوبله یې پېښه کړې ده.
دا 15 کلن شاولی دی چې ناروغه میرمنې د لارو د بندش له امله تر لاس نیولې او پولې په غرونو کې د درملنې په تمه روانه کړې ده، ځکه پر نوموړي نورې ټولې لارې تړل سوي دي. شاولی ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې یوه اونۍ کېږي میرمنې ناروغه ده او پر بستر ورته پرته ده، خو وسلوال طالبان ورته اجازه نه ورکوي چې درملنه یې وکړي، نو ځکه یې اوس په غرونو کې پولې روانه کړې ده څو یو ډاکټر پیدا کړي او د خپلې میرمنې درملنه وکړي. شاولی په چنارتو ولسوالۍ کې د زرګونه کسانو له جملې څخه یو دی. بلخوا بیا چارواکي خبر ورکوي چې په چنارتو ولسوالۍ کې یوه کورنۍ چې خپل ناروغ یې د وسلوالو طالبانو څخه په پټه پر نورو پرۍ لارو تر ترینکوټه د درملنې لپاره وړي، د سړک غاړې مای نور باندې چاودنه کړې ده چې پر مهال یو ملکي کس وژل شوی او یو بل هم ټپي دي. د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه 9 بجې د چنارتو ولسوالۍ په درګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. پر چنارتو ولسوالۍ له تیرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. د ولسوالۍ د چارواکو او خلکو د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې د ناروغۍ او لوږې له امله تر 40 زیات کسان مړه شوي دي، چې زیاتې ښځې او ماشومان دي. د ورزګان ولایتي اداره او د ولسوالۍ چارواکي وایي د یادې لارې د خلاصون لپاره یې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره د سوله ییزې لارې د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړې څو یاده لاره خلاصه کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د هیڅ یو قومي مخور غوښتنه نه ده منلې او نه یې هم د دوی. خو اوس د ورزګان ولایت لپاره نوی ټاکل سوی والی محمد عمر شیرزاد وایي که وسلوال طالبان یې غوښتنه ونه مني او د ملکي خلکو پر مخ لاره خلاصه نه کړي، نو نظامی عملیات به وکړي.
زموږ ډیر کوشش او تلاش دا دی چې د صلح د لارې د خبرو د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني، زموږ دپاره دوهمه لاره همهغه لاره ده چې موږ مجبور یو په دې لاره باندې به عملیات کوو او دا لاره به بیا په زور خلاصوو. په دې لاره به پوستي اچو، پر دې لاره به ولسي پاڅون کوونکي اچو چې بالاخره خلک مجبوره کیږي، خلک به راوځي او د دې لارې امنیت به تامینوي.
والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه ولایت کې لس ورځې د ماموریت د فیل کیږي، ژمنه یې وکړه چې یادې ولسوالۍ ته به ډیر ژر د هوا له لارې خوراکي توکي هم واستوي. وسلوال طالبان هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي. کار یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویل چې یادې لارې به د تل لپاره تړلې وي، خو لاملونه یې نه دي یاد کړي. بلخوا بیا د بشري حقوقو مسولین د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکي خلکو سره په ښکاره دښمنۍ یادوي او د بشر پر حقوقو یې تیری یادوي. په ترینکوټ کې د بشري حقوقو د څار د ډلې مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکي خلک دې د سفر په توګه نه کاروي او لارې د ژر د ملکي خلکو پر مخ خلاصه کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم یو بل موضوع، د خځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د نجونو د بکرت د ازمایښت په اړه د کابینې د قوانینو د کمیټې وروستۍ پریکړه غندلې ده او پر دې ازمایښت د بندیز غوښتنه یې کړې. د دې ډلې غړو خبريالانو ته ویل هغه کسان چې د ازمیخت کوي باید سزا ورکړل شي. دا ډله همدارس ټینګار کوي چې د لواتت د معلومولو او د ماشومانو د عمر د معلومولو لپاره د نارینه و لپاره له ناسمو لارو ازموینې هم بندې شي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
لخصو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډله د نجونو د بکارات معنې د بشپړ مخنیوي غوښتنه کوي او د بشري حقوقو ناقصي بولي. دوی د دغې معنې د عاملانو د سزا غوښتنه کوي. د افغان خزو د شبکې غړي او د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مرستیاله نجلا راحل د دوشمې پورس په خبري ناسته کې د جزا قانون د 640 ماده 2 فقره د تعدیل پاړه د حکومت پریکړه وغندله.
معاینه بکارت در اثبات جرم زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان
د زنا د جرم په ثابتولو او د خزو د جنسي وضعیت لپاره د بکارت پردې معاینه باید هیڅ ډول قید او شرط په صورت کې ممنوع شي. د پولیسو سرنوالي او اهل خبره پر ځای باید له هغو علمي او معیاري لارو چې د جزایی اجرات او قانون په نسمه ماده کې دی ګټه ترې واخیستل شي.
د عدلی وزارت بشری حقوقو کمیسیون له لوري د بکارت د پردې د معاینې د مخنیوي پاړه له زیاتو غوښتنو سره سره تازه د جزا قانون بدل کړ. د دغه فقرې له تعدیل مخکې د دغه معاینې پاړه ویل سی و چې له رضایت پرته د بکارت پردې د طبي عدلی امر اجرا یا د باصلاحیت محکمې حکم ممنوع دی. مرتکب کس په قصیر بند محکومیږي. اوس د بشری حقوقو او د ښځو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د جزا قانون په دې ماده کې کوم بدلون نه دی راغلی او بیا هم د ازمایښت لپاره د قربانیانو په مجبورولو د سوء استفاده کوونکو لاس پراخ پریښی دی. بلخوا د نارینه وو د مقعد او سپرم معاینات چې د لواتت د اثبات لپاره کیږي او دغه شان د ماشومانو د عمر ثابتول نور هغه موارد دي چې له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې انساني کرامت ته سپکاوی بولي او له ځنډ پرته یې د مخنیوي غوښتنه کوي. د دغې ډلې غړی او د عدلي علومو د خدماتو د مؤسسې مدیر محمد اشرف بختیاری په دې خبري ناسته کې وویل
ارزیابی ها و نظارت هایی که ما از روند محاکمات جزایی داشتیم
بین هغه ارزونه چې موږ د جزایی محکمو له پروسې درلوده لبد مرغه چې علمی معیارونه پکې نه مراد کیږي او دا د دې لامل ګرځي تر څو بشري حقوقونه نقص او حیثیت ته زیان ورسیږي او علمی او قضایی دستګاوی لارې تسوقوي. دا معاینات څه د ښځو یا نارینه وو انساني کرامت ته تبعیض تیرې او سپکاوی دی او باید دا تیرې او شکنجه جرم وګڼي.
د عدلی وزارت د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي خو د دغه وزارت د تقنین ادارې عمومي مشر عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته ویلي و چې د جزا په قانون کې نوی بدلون د بکارت پردې د معاینې په بشپړ ډول نه ده منع کړي چې په خبره یې د جنسي تیریو د قربانیانو د ادعاو د اثباتولو لپاره یوه لاره ووسي. د سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون بیا ټینګار کوي چې د دغه معنې د مخنیوي لپاره به خپل عدالت غوښتنو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نژدې 300 تنه روهینګیا پناهغښتونکي چې وایي و میاشتې په سمندر کې په یو کښتۍ کې تیرې کړې دي نن انډونیزیا ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر په تیرو څو کلونو کې د میانمار د دغه ځپل شوي اقلیت تر ټولو لویه جوپه ګڼي چې انډونیزیا ته رسېدلې. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د روهینګیا دغه نږدې 300 پناهغښتونکي چې تر لاسو زیات ماشومان هم پکې دي ادعا لري چې او میاشتې پر سمندرګي په لالهانده کښتۍ کې تیرې کړې دي. چارواکي وایي دوی له لرګیو په یوه جوړه سوې کښتۍ کې و چې د انډونیزیا سوماترا ساحل ته نږدې د ځایي خلکو ورپام سول او مرستې ورسره وکړې چې ساحل ته ګام واخلي. ملګري ملتونه وایي پر سمندرګي د دغه خطرناک سفر پر مهال شاوخوا 10 کسان مړه سوي دي. د دې سازمان په حواله د میانمار د دې ځپل سوي اقلیت دغه ډله پناهغښتون کې په فبروري میاشت کې د بنگلاديش له یو ساحل څخه روان سوي وو. د روهینګیا مسلمانانو شاوخوا 1 میلیون وګړي په ګاونډي هیواد بنگلاديش کې په جوړو سوو کمپونو کې د جلا وطني شپې ورځې سبا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان له انډونیزیا غوښتنه کړې چې دغو پناهغښتونکو ته سرپناه برابره کړي. روهینګیا مسلمانان چې د میانمار د امنیتي ځواکونو له ظلمونو شکایتونه لري په بنگلاديش کې هم د خواري ژوند تیروي، ځکه نو انساني قاچاق وړونکي په نورو هیوادونو کې د ښه ژوند برابرولو غواړي ژمنې ورسره کوي او له دوی مالی ګټه ترلاسه کوي. د روهنګیا زیات وګړي غواړي چې انډونیزیا او مالیزیا ته ولاړ سي. دغه اقلیت درې کاله مخکې د میانمار یا پخوانی برما د پوځ د فشارونو له کبله اړ سو چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبری مجلې پای ته راورسېدو. په یوه بله نیم ساعته خبری مجله کې ستار فروغ ستاسو کوربه دی، له نویو مطالبو سره دا د سټوډیو ته رارسېدلی دی او زه مایک خپل همکار ته سپارم. فروغ صاحب، خیر راغلی.
تشکر تکل صاحب.